السلام علیکم او ستړي مشه د مشال ریډیو دا د نجومې ورځ د برترته لسم کال د اگست میاشتې ولسمه نیټه ده. مليها می ساده او د مشال ریډیو د ماسپخین درې بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې د پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو سره سره دوه نیوز پروګرامونه ورغلي او پام کولرو. خو اول خبرونه لمنه ورشانه
د خبرونو سرټکی. نن په پاکستان کې نوی وزیر اعظم ټاکل کیږي. اسلام آباد په غزنی کې د پاکستانی وګړو د وجل کېدو خبرونه رد کړي دي او د امریکا او روس د ملي امنیت سلاکاران به په راتلونکو غونډه کې په شام کې د ایران په کردار خبرې کوي. د پاکستان قومي اسمبلی نن د هیواد نوی وزیر اعظم ټاکي. د اسمبلی له دفتره په خبر شوی بیان کې راغلي د تحریک انصاف عمران خان او د مسلم لیگ نواز ګوند شهباز شریف د وزیر اعظمۍ څوکۍ ته ولاړ دي. دفتر وایي د اسمبلی غونډه په 3:30 بجې پیلېږي چې پکې به غړي د نوی وزیر اعظم ټاکلو لپاره رای ورکوي. په قومي اسمبلی کې ټول 322 غړي دي او د حکومت جوړولو لپاره ساده اکثریت یعنی 122 وټونه پکار دي. د تحریک انصاف ویان فواد چودري پرون رسنیو ته ویل هیله لري چې د ګوند اتحادیانو په مرسته به عمران خان وزیر اعظم جوړ شي. په داسې حال کې چې نن د پاکستان نوی وزیر اعظم انتخابیږي، د اپوزیشن ګوندونو ترمنځ د مسلم لیگ نواز ګوند د امیدوار شهباز شریف په سر اختلافات پیدا شوي. د پیپل ګوند او په متحده مجلس عمل کې د شامل جماعت اسلامي سیاستوالان وای غړي به یې په اسمبلی کې موجود وي خو د وزیر اعظم امیدوارانو ته به رای نه ورکوي. د جماعت اسلامي مشر سراج الحق بیگا مشال ریډیو ته ویل هیڅ چاته ووټ نه ورکوي. د پیپلز ګوند غړی ساجد حسین توري وای د ګوند مشر بلاول بټو زرداری د مسلم لیگ نواز ګوند د مشر شهباز شریف د ملاتړ نه کولو فیصله کړې. د دې اختلافاتو د پیدا کېدو وروسته د مسلم لیگ یو مشر خواجه صاد رفیق پرون خبریالانو ته وویل اصلا پیپلز ګوند د ټول اپوزیشن په استازیتوب د وزیر اعظم د څوکۍ لپاره د شهباز شریف نوم غوره کړی و او زیاته یې کړه چې په راتلونکي پړاو کې له آصف زرداری او بلاول بټو زرداری څخه د همکارۍ تمه لري. ټاکل شوی چې د خیبر پښتونخوا نوی منتخب وزیر اعلی محمود خان نن د خپل دندې سوګند پورته کړي. دا غونډه نن 3 بجې د گورنر په دفتر کې کیږي او د صوبې گورنر اقبال ظفر جګړه به محمود خان ته سوګند ورکوي. په یوه وخت کې پاکستان تحریک انصاف د ګوند سیاستوال شاه فرمان د خیبر پښتونخوا گورنرۍ څوکۍ ته نومولې ده. دا خبره د ګوند ویان فواد چودري بیګا په اسلام آباد کې د تحریک انصاف د مشرانو تر غونډې وروسته خبریالانو ته وکړه. ټاکل شوی چې اقبال ظفر جګړه د صوبې د گورنرۍ له څوکۍ څخه استعفا ورکړي. د پاکستان د مخابراتو ادارې ګواښ کړی دی چې که د ټولنیزو رابطو ویب پاڼې ټویټر یې اندېښنو ته ځواب ور نه کړ نو وبه یې تړي. د پی ټی آی یو مشر نثار احمد بیگا مشال ریډیو ته وویل ټویټر ورسره همکاري نه کوي نو ځکه دې اقدام ته مجبوره شوې دي.
ټویټر کا جو ہمارے ساتھ کوآپریشن لیول ہے
موږ سره د ټویټر له لوري د همکارۍ سطحه ډیره زیاته ټیټه ده ځکه مو دا پریکړه کړې ده. حالانکه موږ خپل ولس له دې سهولت محرومول نه غواړو خو داسې ځینې سیزونه وي چې زموږ ثقافت اقدار او قانون سره مطابقت نه لري او غیر قانوني وي.
نثار احمد زیاته کړه چې ټویټر د اعتراض وړ مواد خپرونکو په اړه معلومات نه ورکوي او لري کوي هم نه. ټویټر سږکال په مای کې خپل تګلار نه وکړو پکې ویل چې د خلکو راز اساتی او د کارکونکو له اجازه بغیر هیڅ چاته معلومات نه ورکوي. ټویټر هم دا راز وایي له توکم پالنې، توپیر پالنې، نزغم او سخت دریځۍ سره تړلي افکار په خپل پاڼه نه پرېږدي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هغه تورونه بی بنیاد بللې چې ګنې د هیواد وګړي د افغانستان په غزنی ولایت کې په جګړه کې وجل شوې دي. د وزارت ویاند ډاکټر محمد فیصل پرون په اسلام آباد کې د ونیزي خبری غونډې پر مهال د زینو افغان چارواکو او ټولنیزو رسنیو دعوی رد کړې.
We have not received any evidence to back up the
دوی موږ د دین اسمو تورونو پاړه هیڅ ثبوت نه دی ترلاسه کړی او موږ دا به بنسټ تورونه ردو. موږ په بیا بیا دا ویل دي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو لاره د افغانستان د شخړې سیاسي حل دی ولټول شي.
ډاکټر فیصل دا سرګندونې له هغې وروسته کړې چې پرون د غزنی والي وحید الله کلیمزي امریکا غږ ریډیو ته وویل له 13 ورځو راهیسې د غزنی په جګړه کې په وجل شو کې لسګونه پاکستانیان هم شامل دي. بلخوا افغان ولسمشر اشرف غنی نن د غزنی خار دوره وکړه. د غزنی ولایت سرخار غزنی باندې یو نه وړاندې وسلوالو طالبانو ناساپی برید کړی وو او د دې خار یو شمیر سیمې قبضه کړې وې. د نوموړي د سفر نسو ساعت وړاندې د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس ویل د غزنی په حالت کې تر ډیره حده ثبات راغلی. وسلوال طالبان د ښار نه بهر خواوشا سیمو ته وتلي دي. نوموړي همداراز ویل چې طالبانو په اصولي توګه د عملیات د رسنیو پام ځان ته اړولو لپاره کړی وو. په دغه مقصد کې دوی بریالي شوي دي. افغان چارواکي وایي د غزنی ښار په 15 ورځنۍ جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو څخه باندې سل کسان او خواوشا دیرش تنه عام وګړي وژل شوي دي. دا راز په دې جګړه کې په لسګونو وسلوال طالبان هم وژل شوي دي. د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن راتلونکي اونۍ په جنیوا کې له خپل روسي سیال نیکولای پیتروشیف سره ملاقات کوي. ورسره به د وسلو د کنټرول په موافقو او په شام کې د ایران په رول خبرې اترې کوي. رویټرز خبري ایجنسۍ بیگانه وخته د امریکایي چارواکو په حواله وویل چې دا به په جولای کې په هیلنسکي کې د ټرمپ او روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین تر لانجمنې مشرزي وروسته د دواړو هیوادونو د چارواکو لومړی غونډه وي. امریکایي چارواکو د نوم نه خودلو په شرط رویټرز ته ویلي چې هغه مهال د ټرمپ او پوتین ترمنځ د خبرو مهمه موضوع اصلا د شام جګړه، په هغې کې د ایران رول او هلته بشري حالت وو. او هندي رسنۍ وایي د پخواني وزیر اعظم اټل بهاري واجپایي وروستي مراسم نن مازدیګر د دلی په وخت 4 بجې کېږي. ټایمز آف انډیا ورځپاڼه وایي حکومت د واجپایي د سلی جوړولو اعلان کړی خو لا یې ځای نه دی ټاکلی. د پاکستان لخوا د قانون او اطلاعاتو نگران وزیر بیرستر علي ظفر په مشرۍ وفد په دغه مراسمو کې د ګډون لپاره ورغلی دي. دا تر دې دمه د مشال ریډیو خبرونه او سترته د موسم حال او کرنسیو به وړاندې کوو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 120 روپۍ اخستل کیږي او 120 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 150 روپۍ 50 پیسې او 150 روپۍ. یو ایرو 133 روپۍ 40 پیسې او 133 روپۍ 90 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 2.5 روپۍ 50 پیسې او 2.5 روپۍ 40 پیسې. یو سعودي ریال 1.5 روپۍ 50 پیسې او 1.5 روپۍ 70 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 70 پیسې او 1 روپۍ 70 پیسې. او 344 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 302 لوی خیرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 15 او کم نه کم 20، په بنو کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم 20، او په کوټه کې به زیات نه زیات 18 او کم نه کم 40 ډیګري سینټی گریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې منور شاه درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري نن د پاکستان په قومي اسمبلی کې د نوي وزیر اعظم انتخاب کیږي. تاسو ته معلومات درکو، د خیبر پختونخوا نوی منتخب وزیر اعلی محمود خان نن حلف اخلي. بلخوا د صوبې پخوانی وزیر اعلی اکرم خان دورانی په انتخاباتو کې د درغلو تورونه لګولي.
دری ادارے ذمہ داری دی، یو بکی چونکہ نظام کنٹرول دا فوج سرو، دوم بکی عدلیہ دا ڈی آر او اور او دریم چے دے الیکشن کمیشن دے ڈومبی ذمہ داری دا.
دا وامین اش گوند غړو او مشرانو د گوند مخکخ میا افتخار حسین ته د غواخونو پر ضد احتجاج کړي. په نتیا غلې کې د پولیو ناروغي پاړه د پوهاوی یو تربیتی هونډه شوی. خبري اعلانو په کیسه سز دکړو.
پولیو یو ډېر خطرناک مرض دی. د دې په حواله سره چې موږ په خلک شغل دی نه دي، د هغه به کولی نه داسې وي چې مشته به دا غونډه شي معلومات اوس ولي په شاته طریقه سره ورکولای شي.
اونیس خبرونه ورورولي کې به په روس کې میشته د پښتنو ځوانانو خبرې واوري چې آیا دوی مذهبي ازادي لري که څنګه.
په پخوان باندې منظور جماعتونه سیاسري ویني په حجاب کې، د حجاب هیڅ ممانعت نشته. دی
روسان په عمومي صورت سره مهاجرینو ته په بد سترګه نه ګوري.
مزایه پروګرام پام کوه هم شته را سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی. څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل، د پاکستان قومي اسمبلی نن د هغه هیواد 22 وزیر اعظم ټاکي. پاکستان تحریک انصاف ګوند عمران خان او مسلم لیگ نون شهباز شریف د دندو ته نومولي دي. د پاکستان د قومي اسمبلی د ټولو غړو شمیر 322 دی او د حکومت جوړولو لپاره ورته ساده اکثریت یعنی 102 رای پکار وي. د تحریک انصاف میان فواد چودھری وایي د ملګرو په برکت یې شمیر زیات شوی. د مسلم لیگ نون مخکخان وایي په قومي اسمبلی مقابله کې زیاتې چوکې نه لري، خو د پاکستان تحریک انصاف مقابله کوي. لسیمنه د مشال ریډیو خبريال احمد الله ورو.
د قومي اسمبلی سیکرټریټ تر مخه د وزیر اعظم چوکۍ لپاره ورسره د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان او د مسلم لیگ نون ګوند مشر شاباز شریف خپل د نامزدګۍ کاغذونه جمع کړي او د کره کتنې وروسته د دواړو امیدوارانو کاغذونه صحیح ګرځولې شوې دي. د پاکستان پارلمان 202 مستقلی او 20 مخصوصي چوکۍ لري چې ورسره د پارلمان د غړو شمیره 342 ته رسي. په مرکز کې حکومت جوړولو لپاره یو ګوند ته د ساده اکثریت یعنی 102 چوکو ضرورت وي. دا مهال پاکستان تحریک انصاف په مرکز کې تر ټولو زیات 155 چوکۍ لري. خود یاد ګوند ویان فواد چودی وی اتحادیانو سره په شریکه یې شمیره د 158 اوړېدلې ده. د پاکستان تحریک انصاف ګوند پارلماني استازي جنید اکبر مشال ریډیو ته وویل په اکثریت سره به د خپل ګوند مشر عمران خان د راتلونکي 15 کالو لپاره وزیر اعظم منتخب کوي.
د مسلم لیگ نون د خیبر پختونخوا صدر امیر مقام وای ورته معلومه ده چې د ګوند مشر شاباز شریف د وزیر اعظم انتخابات نشي ګټلې، خو دې باوجود په پارلمان کې به د تحریک انصاف مقابله کوي. تر شروع په ورځ د پاکستان تحریک انصاف اسد قیصر د قومي اسمبلی سپیکر او قاسم خان سوری مرستیال سپیکر ټاکل شوی دی. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
نن د وزیر اعظم د منتخب بولو لپاره په قومي اسمبلی کې رایه چول کیږي. تاسو سره به په دې اړه تازه معلومات شریکو. را سره اوسه په رپورت کې تاسو اوریدل چې نن د قومي اسمبلی په غونډه کې د پاکستان نوی وزیر اعظم ټاکل کیږي. د چهارشنبه په ورځ پاکستان تحریک انصاف د خپلو ملګرو په مرسته د قومي اسمبلی سپیکر او دغه د مرستیال چوکۍ ګټلې دي، خو د اسمبلی په اپوزیشن ګوندونو کې د وزیر اعظم چوکۍ بل نوماند او د مسلم لیگ نون د مشر شاباز شریف په سر اختلافات پیدا شوې دي. پیپلز ګوند او په متحده مجلس عمل کې د جماعت اسلامي مشرانو ویلي چې نن په قومي اسمبلی کې رائے نه ورکوي. ګولیاز ته موضوع ته کتنه کړې ده.
په قومي اسمبلی کې د مسلم لیگ نون ګوند مشکلات هغه وخت نور زیات شو کله چې پیپلز پارټي د وزیر اعظم سوکۍ لپاره د شاباز شریف په نوم تحفظات وښودل. په سینټ کې د اپوزیشن ګوندونو مشر سینټر شهید رحمان هم دا خبره کړې وه چې د وزیر اعظم انتخاب کې به شاباز شریف ته ووټ نه ورکوي. د پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون ترمنځ په پنجاب اسمبلی کې هم اختلافات هغه وخت رابرسېره شو کله چې پیپلز پارټي د سپیکر انتخاب کې برخه وانه خسته. په قومي اسمبلی کې له کورمې منتخب شوی د پیپلز پارټي غړي ساجد حسین توري مشال اډو ته ویلي چې د پارټي مشر کومه فیصله وکړي په هغه به عمل کوي.
الیکشن کے پارلیمنٹ کے بنوستی ووٹ کے بے سنگا خالی مزارہ کم چیئرمین بلاول بھٹو فیصلہ نے پارٹی پالیسی نے فالو کو مکینم پاس کا پتہ رہے جنون سرنگ سے خاص رابطے نوی خبیان پر دی الیکشن کے حکم رابطے اور سرنگ جوڑے سی پاگے کی زمون مشران دا ذکر مکینم اور دکڑے ہو چیرم تاسو پارٹی کا ٹکٹ او ساری ووٹ در کو خرچو تاسو خپل کینڈیڈیٹ بدل کوئی
د پیپلز پارٹی غړي ساجد حسین توری زیاته کړه چې د مسلم لیگ نون مشر شاباز شریف رویه له مخکې نه خنوه ځکه دوی به مسلم لیگ نون حمایت نه کوي. خو په پنجاب اسمبلی کې د مسلم لیگ نون یو غړي او پخوانی وفاقي وزیر خواجه صادق رفیق د زیارت په ورځ د سپیکر انتخاب وروسته خبرانو ته ویل چې کېدی شي په بل مرحله کې پیپلز ګوند دوی سره ودرېږي.
پیپلز پارٹی کی تجویز پہ وزیر اعظم کا الیکشن پی ایم ایل این اور وہ شاباز شریف صاحب لڑیں گے.
دا پیپلز پارٹی تجویز چې د وزیر اعظم سوکۍ لپاره بعد مسلم لیگ نون مشر شاباز شریف امیدوار وي، سپیکر به د پیپلز پارټي وي او مرستیال سپیکر به د متحده مجلس عمل وي. خو زرداری له خپلې خبرې پشا شو، موږ د زرداری د مجبوریانو نه خبر یو ځکه ترې ګیله نه کوو. پیپلز پارټي به په بل پړاو کې مرسته وکړي او ډیر اوږد مزل پاتې دی. بلخوا په قومي اسمبلی کې د مذهبي ګوندونو اتحاد متحده مجلس عمل یو مشر سراج الحق مشال اډو ته ویل چې د اپوزیشن اتحاد په اړه اتمی اتفاق نه دی راغلی.
جماعت اسلامي خو خپل فیصله کړې ده چې موږ به ووٹ ځکه نه ورکو چې هم دې پارټیانو حکومتونه کړي دي او ادارې نه دي جوړې کړي او نظام نه دی ټیک کړی. دې وجه نه مونږ جماعت اسلامي اوس هم یو متبادل فکری او نظریاتي متبادل قوت ګڼو. دا خو پیپل پارٹی اپوزیشن کې هم دا حکومت کې هم دا او دغه د رول لا تعین سړی نشي کولای چې هغه کوم طرف ته دي.
د جماعت اسلامي مشر سراج الحق زیاته کړه چې په پارلیمان کې به د واکمن ګوند د حق ګامونو مرسته کوو چې د ولس د خیر ښېګڼې لپاره وي. دا وخت په قومي اسمبلی کې د پیپلز پارټي 450 د مسلم لیگ نون 1 او متحده مجلس عمل 15 غړي دي.
دا مشال ریڈیو دا پا میڈیم ویوز شپک سوا یویش
د خیبر پختونخوا نوی منتخب اعلی وزیر محمود خان نن د خپل دندې لوړه کوي. نوموړي پرون تر خپل ټاکنې وروسته مشال ریډیو ته ویل د درغلې او اداري فساد ضد به کار کوي او د قابلیت پر اساس به ټاکنې کوي. د زیاته کړه چې د انتخاباتي درغلو په اړه له ټولو ګوندونو سره همکارۍ ته تیار دی. خو د متحده مجلس عمل یو مشر اکرم خان دورانی مشال ریډیو ته ویل دوی په انتخاباتو کې د درغلې تور په ګوندونو نه بلکې پر انتخاباتي کمیشن او نورو ادارو پورې کوي. کمیشن په بیا بیا چې د جولای 15 انتخابات رانه او منصفانه ول پوس ویلی چې پټاکنیز بهیر کې هیڅ کار نه او یوازې د امنیت دنده لرله. خالد خان تفصیل لري.
دا وزیر اعلی د پاره په انتخاب کې د پاکستان تحریک انصاف محمود خان او د مخالف ګوندونو میاں نثارګل کاکا خیل درې دیرش رې واخیستې. محمود خان د سوات ملکن ډویژن نه لومبنی د صوبې وزیر اعلی منتخب شو او دغه شان د پاکستان تحریک انصاف په دویم ځل په خیبر پښتونخوا کې حکومت جوړ کړو. د خیبر پښتونخوا نوې منتخب شوی وزیر اعلی محمود خان په خپل لومبنی تقریر کې وویل چې هغه به د صوبایي حکومت ټول محکمې کرپشن او اداري فساد ختمولو سره سره ځوانانو ته په میرټ او قابلیت نوکری او روزګار ورکوي.
د هر نوکری په میرټ باندې کوغه د پروجیکټ نوکری دا او کوغه د ګورنمنت نوکری دا او په میرټ باندې دغه پر خپل پالیسی وځو ته چا سره باندې انصافي نه کیږي ان شاء الله او شفافیت په هر محکمه کې راولو په هر ځای کې راولو.
محمود خان د مخالف ګوندونو له اړخه ټول هغه تورونه رد کړل چې د جولای 15 ټاکنو کې دندلی او درغلی شوی دا. هغه ویل لکه د خپل لیډر عمران خان په شان هغه د خپل حلقې نتیجې بیا کولاولو ته تیار دی. خو بیا د پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی او د متحده مجلس عمل په ټیکټ منتخب شوی اکرم خان دورانی ویل چې هغه د یو سیاسي ګوند خلاف نه بلکې د هغه ادارو خلاف خبره کړې ده کوم چې پټاکنو نیخ پنیغا ککڑ او
دری ادارے ذمہ داری دی. یو بکی چونکہ نظام کنٹرول دا فوج سرو دوم بکی عدلیہ دا ڈی آر او آرو او دریم چی دے الیکشن کمیشن لومبی ذمہ داری دا الیکشن کمیشن چی دے اپ خپل ذمہ داری کے فیل شوئے دے پدی بندے 20 ارب روپے شوئے ورتا مالی پوزیشن ام دا دویو او اختیار ام ورکڑے شوئے دے دوڑا سیزون الیکشن کمیشن سر پورا ہو دا.
دا شان دا عوامی نیشنل پارٹی پارلیمانی لیڈر سردار حسین بابک اوائل چی دا پختنو ٹول سیاسی مشران دا یو سازس لاندی دا پارلیمنٹ نا لرے او ساتلی شو.
دا قوتونو چغه دلتا جمهوریت نه واړی غی دلتا د عوام حکمرانی نه واړی دا کیل خدا غی دی او دا د اوس نه خونه دی دا خود زمانی نه روان دی. ما خو مثال مورک چې د جناسې فور پاتوی ما جنا چوا دله شکر چا ور کړ دا ډیکټیټر چا راو بسره دا غ گیم دی او دا روان دی دا د دې ریاست خلاف سازشونه دی د جمهوریت خلاف سازشونه دی د عوام د حکمرانی خلاف سازشونه دی د دې مخنیوي په کار دی.
دا خیبر پختونخوا نوی منتخب شوی وزیر اعلی محمود خان با دا گورنر نه د خپل چوکي سوګند اخلي او بیا با د خپل کابینه وزیران او مشیران اعلان کوي. خالد خان مشال ریډیو پېښور.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د پاکستان د مخابراتو ادارې ګواښ کړی چې کله ټولنیزو رابطو ویب پاڼې ټویټر ورسره همکاریو نکړه نو په هیواد کې به اوتړي. د دې ادارې یو مشر نثار احمد بیګا مشال ریډیو ته وویل نورې ټولې ټولنیزې ویب پاڼې له حکومت سره همکاري کوي خو ټویټر یې نه کوي. دوی ویل ټویټر ورته د هغو کسانو په اړه معلومات نه ورکوي چې د اعتراض وړ مواد یې خپاره کړي وي. ټویټر په خپله پاڼه په ورکړو اصولو کې ویلي چې د خلکو د راز ساتنې دنده ده او په دې اړه هیڅ ډول معلومات حکومتونو ته نه ورکوي. تر دې مخکې هم حکومت په پاکستان کې فیسبوک او د ویډیوګانو خپرولو ویبپاڼه یوټیوب تړلی وو. ګولیاز موضوع څېړلې.
د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي یعنی مخابراتو ادارې پی ټی ای مشر نثار احمد مشال اړو ته ویلي چې فیسبوک او یوټیوب ترڅنګ نور ټولنیزې ویب پاڼې د حکومت په خواست له خپلو ویب پاڼو د اعتراض ډکه مواد لري کوي خو ټویټر داسې نه کوي. نثار احمد ویل چې همدا خبره یې د اګست په 14 د سینټ یوې کمیټې ته کړي.
ټویټر کا جو ہمارے ساتھ کوآپریشن لیول ہے وہ اتنا لو ہے.
موږ سره د ټویټر له لورې د همکارۍ سطحه ډېره زیاته ټیټه ده ځکه مو دا پریکړه کړې ده. حالانکه موږ خپل ولس له دې سهولته محرومول نه غواړو خو داسې ځینې سیزونه وي چې زموږ ثقافت اقدار او قانون سره مطابقت نه لري او غیر قانوني وي. د قانون له پلوه هغه لري کول په کار وي
مطابق ان لافل ہوتی ہیں اور دوز آر ریکوائرڈ ٹو بی ریموڈ.
په پاکستان کې د نورو ټولنیزو ویبپاڼو ترڅنګ ټویټر کارول زیات دي او په دې رستو کې مختلفو سیاسي ګوندونو د دې د لارې خپل کمپاینونه هم چلولي دي. خو د پی ټی ای مشر نثار احمد وایي چې ټویټر د دوی خواست نه مني،
ریموو به نه کوي او جو اپلوډر ہوتا ہے اس کی انفارمیشن بھی پرووائڈ نہیں کرتا.
اغه نه مواد لري کوي او نه هم د اپلوډر یعنی د مواد خپرونکو پاره معلومات شریکوي. موږ خپل هواد کې ولسته سہولت ورکو، خو لوی خوا کده سہولت ته نو لبل خوا خلق بمونه لوزوي. موږ لپاره د ولست ژوند تر ټولو مهم ده.
انسانی جانې کتنی اهم ہے.
خو ټویټر پانی د 2013 کال د مې په 25مه د راس ساتلو پالیسی نیوې کړي او وی ویل چې د خلکو په اړه به هیڅ چاته معلومات نه ورکوي. خو په سنټ کې د قائمه کمیټې غړي او د نېشنل پارټي سېنېټر محمد طاهر بزنجو مشال اړتیا ویل چې څوک هم د ټویټر او د سماجی رابطو پر ویب پاڼو بندیز لګولو په حق کې نه دي.
سینٹ کا کمیٹی تو نہیں لے سکتا ہے نا.
په ټولنیزو ویبپاڼو بندیز لګول د سینٹ د کمیټې کار نه دی. زما په فکر په دې اړه څوک هم داسې پریکړه نشي کولی. اوس د پاکستان تحریک انصاف حکومت جوړیږي او دا ګوند د ټولنیزو رسنیو حامی دی. د خلکو رائے مختلف کېدی شي، خو موږ باید عملی فکر وکړو. زموږ په هیواد کې هر قسمه خبرې کیږي، خو په عملی توګه به څنګه تاسې پابندی لګوئ؟
عملی طور پر جو آپ دیکھتے ہیں کچھ ایسے چیزیں ہیں، ان پہ آپ کیسے پابندی لگائی گی؟
تردی مخ کی ہم پا پاکستان کی ٹولنیزی شبکی د حکومتی فشارونو لاندی راغلی وی. پا 2008 او بیا پا 2010 کال کی پا پاکستان کی پر فیس بک بندیز لگول شوی وو. د دې رستو د 2012 کال پا سپتمبر میاش کی پی ٹی اے له حکومتی احکاماتو سره سم په ټول هیواد کی یوټیوب بند کړو او دا بندیز تر دو کلونو پوری وو.
دا مشال ریڈیو دا.
د عوامي نشر ګوند غړو او یو شمېر مشرانو پرون مازیګر د ګوند یو مخکښ میا افتخار حسین ته د ګواښونو خلاف مظاهره کړې. په پېښور کې د مظاهرې په وخت د عوامي نشر ګوند مشرانو مشال ریډیو ته وویل چې امنیتي ادارې د یوازې خبرداري نه ورکوي، بلکې د وسلوالو د فعالیتونو مخنیوي د هم وکړي. یو استخباراتي چارواکي مشال ریډیو ته وویل د میا افتخار حسین ژوند ته خطر یې جدي نیولی او هغه ته ساتونکي هم ورکړي. غلام خوسرو
د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټر میا افتخار حسین ته د وسلوالو د خطرونو په اړه د امنیتی ادارو د تازه خبرداري په لړ کې د احتجاجي مظاهره په پیښور کې ترسره شوه. د عوامي نېشنل ګوند یوې مشري بشرا ګور په دغه مهال مشال ریډیو ته وویل چې یوازې خبرداري نه، بلکې د وسلوالو د خطرونو مخنیوي هم د امنیتی ادارو ذمہواری ده.
دا خو ډیره عجیبه خبره ده چې یو ریاست او د ریاستی ادارې او یو حکومت تھریټ الرټس باندې چلی او دا وایي چې د کس کت څومره دی او وختې څومره دی او په کوم گاډی کې برازي او سبق یې خو نسلو توان نه لري نو او هغه کانفیډنس نه لري چې به نو میا سه توله بیان تھریټس ملاویږي. د دا خو یو سازش ده چې میا سه د خپل خلکو نه کټ آف کی، دا مونږ ته اکسپټیبل نه دی. که تھریټ الرټس دی میا سه ته، دا د ریاست ذمہواری ده چې تحفظ هم ورکی.
د عوامي نېشنل ګوند یو څو نورو احتجاج کوونکو مشرانو په دغه محل مشال ریډیو ته وویل
زمانو ما انجینیر اعجاز یوسفزی دی او زه د باچا خان مرکز په خبر منتظم علایم چې کومه داندلی وشوه تاسو ټولو ته پته ده. دنیا په اونۍ بوټي په خبرې کې چې داندلی شوې ده، د میا سه بهلی زلې د جمهوریت په خاطر اوس زیاتې شوې آواز تیز شو چغې خوره کړې و مخکنانو کې دی. په دې وجه هغه ته دا تھریټ چې ورکړې شوې دی.
ما نامه یاسمین زیاده سابقه ایم پی عوامي نېشنل پارټي. نو دا طریقہ کار باندې همیشه زمونږ پارټي مشران چې دي هغه دا فیلډ نه هغه د عوامو نه لري ساتنې کوشش اوسي چې زمونږ بحثیت د دې ملک شهري زمونږ ته ولې پروټیکشن نه راکېږي، زمونږ مشرانو ته ولې پروټیکشن نه ورکېږي.
خو بلې خواته یو استخباراتي چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې هغوی د میا افتخار حسین د امنیت په لړ کې تر دې دمه هیڅ غفلت نه دی کړی او هغه د پخوا راسي د وسلوالو د خطر سره مخ دی او دا مهال میا افتخار حسین ته دغه د حفاظت لپاره 15 پولیس سرتیری ورکړې شوې دي. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د قبایلی سیمو د زده کوونکو سازمان د کورمې د سدې د جینکو په سرکاري سکول کې له کورنو نه د پیسو اخستو غندنه کړې ده. دوی پرون مشال ریډیو ته وویل شپږ داسې عارضي استادانې دي چې د هغوی د تنخواه لپاره د جینکو له کورونو نه پیسې اخیستل کېږي. د تعلیم ادارې چارواکي وایي په رضاکارانه توګه څوک هغې سیمې ته زینه او نارینه استادان د جینکو سکول ته نشي استولی. طارق اورکزی اورو.
د فاټر سټوډنټس فیډریشن یو مشر سید راهی مشال لوډیو ته وایي دا د حکومت ذمېداري ده چې په سرکاري سکول کې زده کوونکو ته مفت او د ښه تعلیم سهولتونه وربرابر کړي، خو هلته داسې نه کېږي.
چې سرکاري سکول کې په کوم جلکانو نه پیسې اخلي دا خو ډېره د بشرمې خبره ده چې شایم سرکاري شي او بیا پیسې هم اخلي. نو دا د ایجوکیشن ډپارټمنټ هم غفلت کېدای شي او دې کې د کوم د سکول والا کومه پرنسپل د دا په کې انوالو کېدای شي. نو موږ مطالبه دا کوو چې په دې باندې د ایجوکیشن ډپارټمنټ مکمل صحیح طریقے سره نوټاس واخلي.
د اتحادیې یوبل مشر زید شاه اورکزی وایي د سدې په دغه سرکاري سکول کې د زده کوونکو شمېر تر زرو زیات دی. په کار ده چې هلته د تعلیم محکمې مشران په هنګامي بنیادو د استادانو مستقل بندوبست وکړي.
نو دغه سکولونو ته اکثر غریبانان خلک دي، نه غوسه د پیسو وسم نه وي. نو بیا هغو دپاره ساٹ یا سو روپے ملتا ډیر شی پریوزی هغو چې رضی کرائی هم لنډی. نو هغو په سبق باندې ډیر اثرات غورځي. بیا مور او پلار سکول ته نه پرېږدي چې موږ نه پیسې خالي ضرورت نه شته سبق ته مزه.
موږ چې کله په دغه اړه د تعلیم محکمې ځایي مشر له احمد خان او پوښتل نو د هغه دا وینا وه چې دوی مجبوره دي چې په سکول کې د زده کوونکو په پیسو د استادانو په عرضي توګه برتي وکړي، ځکه چې هلته ورسره د زنانه استادانو ډیر کمې دي. احمد خان وویل هلته په سرکاري سکول کې د استادانو د کمی دغه مسله به له نوې برتۍ سره حل کیږي.
ولنټیرلی داسې څوک نشته چې موږ هغه کو او میل ټیچر موږ د سوای نشو پانچ پانچ چھ چھ ہزار بندی اگو ہائر کڑی دی او دا ٹولو پیرنٹس آگ دی اور سرا خواہ ایگری دی خبر ہے کہ سدس اگو نشو دی اگو آسی وہ نئی ایشو جڑی دا اس خبر نہ دا تقریباً دو تین چار سال نہ دا اگو کل نہ
تعلیم محکمې د ریکارډ تر مخه په کورمه کې د سرکاري سکولونو شمېر تر 1500 زیات دی چې پکې تر 80,000 دا وخت زده کوونکي تعلیم ترلاسه کوي. د سیمې په اکثره سرکاري سکولونو کې ځایي ماشومان له ډېرو وختونو راهیسې استادانو د کمی دغه مسلې سره مخامخ دي. طارق اورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یاچې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ. د خیبر پښتونخوا په سیلګریزه سیمه نتیا گلی کې پرون د پولیو یا ګوزر ناروغي په اړه د پوهاوي او دغه ناروغي په اړه د ولس ته شکونه لري کولو په هکله د جنوبي پښتونخوا خبریالانو یو تربیتي غونډه وشوه. په دې رپورت کې به واورئ چې په دغه تربیتي غونډه کې دوی څه زده کړل. له سیمې نه د مشال ریډیو خبریال سیلاب مسعود اورو.
غونډه کې شامل خبریالانو دلته سوار ودل او صحیح زده کړل. یو خبریال حیات الله مسعود ویایي
غونډې نه دا اندازه وشوه چې پولیو یو ډېر خطرناک مرض دی. خو د دغې په حواله سره چې کیمیا په خلک شه غلط سمې دي د هغې ډېر سوري نه داسې وي چې هغې میشته به دا غونډه شي معلومات وشولي چې هر که چېرې خلک وي نو همیش د په ښه طریقه سره ورکولی شي.
د خبریالانو د دغې غونډې غرض مقصد څه وه؟ غونډه ته راغلی د یونیسف نماینده ډاکټر قیوم ویایي
د هم دا وي چې پولیو په پروګرام باندې دي لږ پوه شي چې په پولیو پروګرام کې څه کارونه کېږي، څه طریقه ده او د دې اپډیټ د دنیا څه حال دی د پولیو د مرض د لحاظه. او بیا په فیلډ کې زمونږ د کمیونیټي د طرف نه کوم شکوک دي یا شبهات دي یا د هغو په ذهن کې څه سوالونه دي د پولیو په باره کې یا د ویکسین په باره کې، نو په هغې باندې دا خبریالان په کولی کوي چې د خلکو څه شبهات او دا سوالونه دي چې هغې دا جوابونه دي هم ورکړی شي.
سویلی پښتونخوا ډیر اسماعیل خان ټانګ او سویلی وزیرستان ډیر شو خبریالانو برخه واخسته او د غونډې بندوبست یونیسف ورته کړای و. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، نتیا گلی.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ. په دې خبرونه کې ستاسو لپاره دوه اونیز پروګرامونه لرو، خو اوس د ماسپښین درې نیمې بجې کېدونکې دي. اول بلند خبرونه له منور شانه وورو.
د پاکستان قومي اسمبلی نن د هیواد نوې وزیر اعظم ټاکي. دغه چوکۍ لپاره د تحریک انصاف عمران خان او د مسلم لیگ نواز ګوند شهباز شریف امیدواران دي. د اسمبلی غونډه به درې بجې کیږي او په قومي اسمبلی کې ټول 322 غړي دي او د حکومت جوړولو لپاره ساده اکثریت یعنی 102 اوټونه پکار دي. بلخوا د اپوزیشن ګوندونو ترمنځ د مسلم لیگ نواز ګوند د نوماند شهباز شریف په سر اختلاف پیدا شوی. د پیپلز ګوند او په متحده مجلس عمل کې د شامل جماعت اسلامي سیاستوالان وای غړي به یې په اسمبلی کې حاضر وي خو د وزیر اعظم امیدوارانو ته رای نه ورکوي. د خیبر پختونخوا نوی منتخب وزیر اعلی محمود خان نن د خپل دندې سوګند پورته کړ. دا غونډه نن د گورنر په دفتر کې وشوه چې پکې د صوبې گورنر ظفر اقبال جګړه محمود خان ته سوګند ورکړ. په یاني وخت کې تحریک انصاف شاه فرمان د خیبر پختونخوا د گورنر لپاره نومولې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هغه تورونه بې بنیاده بللی چې ګنې د دې هیواد وګړي د افغانستان په غزنی ولایت کې په جګړه کې وژل شوي. دا له هغه وروسته ده چې پرون د غزنی والی وحید الله کلنزی امریکا غږ ریډیو ته وویل له 13 ورځو راهیسې د غزنی په جګړه کې په وژل شوو کې لسګونه پاکستانیان هم شامل دي. افغان ولسمشر اشرف غنی نن د غزنی ښار دوره وکړه. د غزنی ولایت سرخار غزنی باندې وا او نه وړاندې وسلوالو طالبانو ناڅاپي برید کړی وو. په دغه 15 ورځنۍ جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو سره باندې سل کسان او خوښه دیش تن عام وګړي وژل شوي. په لسګونو وسلوال طالبان هم په دې جګړه کې وژل شوي دي. او د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ملي امنیت سلاکار راتلونکي اونۍ په جنیوا کې له خپل روسي سیال سره ملاقات کوي او ورسره به د وسلو د کنټرول په موافقو او په شام کې د ایران په رول خبرې اترې کوي. امریکایي چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط رویټرز ته ویلي په جولای کې د ټرمپ او پوټین ترمنځ هم د خبرو مهمه موضوع اصلا د شام جګړه په هغه کې د ایران رول او هلته بشري حالت وو.
لاند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې منور شاه درته وړاندې کړل. اوس وخت شوه دی د هفتوار پروګرام رورولي. په دې پروګرام کې به تاسو واوري چې په روس کې میشت پښتانه ځوانان سوای. دا پروګرام تاسو لپاره بوریوال کاکړ جوړوي. د دې نه پس یو بل 19 پروګرام هم لرو. را سره اوسه.
اوریدونکو سلامونه او ستړي مسه. د مشال رادیو په اونې خبرونه ورورولي کې موزه بوريوال کاکړ هرکلای کوم. په دې خبرونه کې په روس کې پر مذهبي ازادي خبرې کوو. پر دې بحث کوو چې هلته میشتو مسلمانانو ته مذهبي ازادي تر کومه حد حاصله ده. ځايي خلک دوی ته په کوم نظر ګوري. کله هم ورسره د مذهب پر اساس توپیری چلند سوی او کنه. هلته په تیر کړو کلونو کې د دوی شی او بدی خاطرې څه دي او دوی نړیوالو حالاتو ته پکتو په پښتنه ټولنه کې ځوانانو ته څه پیغام لري. د دې پاړه هرڅه په دې خبرونه کې روس د مزکی لپلوا د نړۍ تر ټولو ستر هیواد د چیل شپاړس هیوادونو سره پولی لري. په دې کې اروپایی او آسیایی هیوادونه هم شامل دي. د روس پلازمینا ماسکو نومیږي چې د نړۍ یو لوی ښارونه بلل کیږي. روس د نړۍ د زیاتی آبادی لرونکو هیوادونو په شمیر کې پر 9 نمبر دی. د ورلډومیټرز ادارې په وینا د روس ټول آبادی دا وخت شاوخوا 1.34 میلیونه ده. په نړۍ کې پر مذهبي چارو نظر لرونکي ادارې ګلوبل ریلیجیس فیوچر لیکلي چې په روس کې څه باندې 83% خلک د عیسوي مذهب پلویان دي. څه باندې 14% یې پر مذهب باور نه لرونکي دي او 10% د ټولې آبادی مسلمانان دي. په نور مذهبونو کې بودایان، هندوان او یهودان هم دي چې د روس د مجموعي آبادی شاوخوا 1% جوړوي. په روس کې پامیشتو مسلمانانو کې پښتانه هم په لوی شمیر آبادی چې ځینې پکې لسیزې وړاندې او ځینې په دې وروستیو کلونو کې ورغلي دي. مولوی عنایت الله له 13 کالو په ماسکو کې ژوند کوي او هلته د یو جماعت امامت کوي. نوموړي وویل چې په پوره ازادۍ سره خپل مذهبي مراسم پر ځای کوي او هیڅ مشکل نه لري.
تمغه خپل د افغانانو کاری مرکز دی او تجارتی مرکز دی کې موږ جماعت لرو او ځکه موږ د جمعې او د اختر منځونه ټول ادا کوو او خپل نور مراسم دي او د ماشومان لپاره درسونه او پاته ټول مراسم لرو ټول خارونو کې ارتباطات لرو اسلامي مراکز لري مدارس لري.
مولوی عنایت الله وویل هیڅ کله هم داسې څه نه دي لیدلي چې د خپل مذهب ته سپکاوی وبولي.
کله زه دا میترو چې زمما نو خلک ما ویني چې دا یو مذهبي سړی دی نو حتی خلک چوکې را خوشی کوي چې زه کېنم احترام کوي. نو تر اوسه ان شاء الله موږ داسې هغه سره نه مو وجه شوي چې موږ ته د مذهب او زمونږ د دین بیا د زمونږ د کلتور سره مزاحمت کړی. تر اوسه ان شاء الله کوم خبر نه ده پیښ شوی دی ولس کال کې.
مولوی عنایت الله زیاته کړې چې په افغانستان او پاکستان کې یا چې څه د روس پاړه اورېدلې وو هغه ټول دلته برعکس ورته ښکاري.
کله چې موږ دلته نږدې راغلو یعنی یقین په خدای وکړه چې دا خبره بیخي نشته داسې افواهات دي چې خلک کوي. اوس دلته د سکون یو هغه شته ښه په هغه باندې په خوند باندې منځونه جماعتونه یو سیاسري ویني په حجاب کې د حجاب هیڅ ممانعت نشته دی.
فاروق فردا وای ل تیرو څخه کم درې لسیزو په روس کې ژوند کوي. دی وای روس د ریاست په توګه پر مذهبي ازادي باور لري او اسلام ته درناوی لري.
دلته دوه ډوله جماعتونه دي. یو هغه جماعتونه دي چې په خپل د روسیې دولت جوړ کړی دی. د روسیې مرکزی د مسلمانانو مرکزی جماعت چې نږدې یا لس زره لمونځ کوونکو نه زیات کسان پکې ځایی کی. دغه مسجد سکال یو سلو لس کلن شو چې دا اولین مسجد ده په مسکو کې. د روسیې په مختلفو نواحیو کې د مسلمانانو دپاره ځانګړي جماعتونه شته.
فاروق فردا وویل کله هم له داسې چا سره نه دی مخامخ سوی چې د مذهب ته به یې په ټیټه سترګه کتلې.
روسیا کې اصلا دا خبره نشته په هیڅ صورت سره ځکه د روسیې د خلکو کرکټر له اروپایي هیوادونو سره متفاوته دی. په دې معنا چې روسان په عمومي صورت سره مهاجرینو ته په بد سترګه نه ګوري. بیا مهاجر که د هر مذهب او د هر دین او د هر ټولنیز ځانګړنو سره د هیواد ته راغلي وي دا مهمه خبره نه ده، ولی په هر حالت کې د خارجیانو سره خبر خور کوي.
ډاکټر جمشید سمون وایي اوولس کاله کېږي چې دی په روس کې ژوند کوي. د په ځانګړي توګه په پلازمینه ماسکو کې د مسلمانانو مذهبي مراسم داسې بیانوي.
د ماسکو ښار تقریبا داسې 2.5 میلیونه نفوس لري او په دا کې داسې 14 سلنه ویل کېږي د مسلمانانو ژوند کوي. تقریبا 2 میلیونه مسلمانان په ماسکو کې ژوند کوي. موږ دلته څلور لوی مسجدونه لرو چې هغه جامع مسجدونه لوی دي، خو په دغه تناسب د نفوسو دغه جوماتونه خورا کم دي. بیا کوچني کوچني نور جوماتونه هم شته. موږ هغې ته ورځو، جمعې لمونځونه کوو او روزمره خپل لمونځونه موږ دلته د خپل محل کې کوچني جوماتونه لرو هغې ته ورځو.
ډاکټر جمشید سمون وای دا د روس د قانون برخه ده چې هلته اوسېدونکي خلک به مذهبي او فکری ازادي لري.
قانون کې داسې راغلی دی چې روسیا یو کثیر الملت کثیر المذهب د ډیرو ژبو څخه جوړ د ډیرو ژبو څخه ویونکو څخه جوړ یو هیواد دی. ټولو افرادو ته د مذهب او د فکر ازادي شته، نو دا په قانون کې تشریح شوې خبره ده.
دی وایي د سخت دریځو مسلمانو ډلو د کړنو له کبله د عامو روسي وګړو پر ذهن اغیز سوی دی او هغوی په دې اړه اندېښنې لري. خو د ډاکټر جمشید سمون په وینا تر اوسه داسې څه نه دي ورسره سوي چې د خپل مذهب ته سپکاوی وګڼي. اولا محمد جلال له 25 کالو په روس کې میشت دی. دی په ماسکو کې ژوند کوي او هلته مذهبي ازادي داسې تشریح کوي.
ماسکو په ښار کې په رسمي ډول سره هم د دولت لخوا جوړ شوي مسجدونه هم شته، خو هغه یو څه ناڅه لري د کاروبار له ساحې څخه. نو په دغه اساس باندې موږ د خپل کاروبار په ساحه کې مې ځان لپاره مسجد جوړ کړی. د اختر لمونځونه، د جمعې لمونځ، فاتحې موږ په ازادانه ډول سره په خپل محل کې جام ورته جدا کړی ده. سرتېره سو
له غلام محمد جلال څخه مې وپوښتل چې کله هم چا ورسره د مذهب پر اساس توپیری چلند کړی دی او کنه. نو هغه وویل
په روسیه کې تقریبا مذهبي تضادونه یا نشته یا ډیر کم دي. حتی که څوک په کوڅه او بازار کې مونږ کې معنیت ورته نشته ده.
نوموړي وویل روسیان نه یوازې مذهب ته درناوی کوي بلکې په کلتوري غونډو کې هم ورسره ګډون کوي.
کله چې اختر لمونځ هم کاوه نو زمونږ افغانانو خاصتا پښتنو یو انانا درلوده چې وروسته به ډول راواخیستو د نیلي اتن به یې شروع کړ. په دې اتن کې به اکثره روسانو مونږ سره اشتراک کاوه. ډېر ښه ښکاره کېدل چې زمونږ په مراسمو کې نه تنها مونږ خوشحالي ښکاره کوو بلکې نور ملتونه او روسان هم مونږ سره شریکېدل او شریکېږي.
فاروق فردا ویل دای پر پښتنو ځوانانو ژغ کوي چې د منفي عناصرو خبرو ته غوږ ونه نیسي بلکې علم او پوهې ته مخه وکړي.
لبد مرغه په پښتنو کې دغه تبلیغات لنن نه ده. له پخوا وختونو څخه ده او دا هم سیاسي دیزونه یا سیاسي خاخي لري. زه ځوانانو ته بلنه ورکوم چې تشریف راوړي. دلته هم په ګوتو بورسونو په لحاظ د تحصیل زمینی مساعد دي، هم په کنټراکټونو یعنی په شخصي پیسو چې څو غواړي د روسیې په مختلفو حوزو علمي حوزو کې درس وایي دا زمینه هم افغانانو ته مساعده ده. کېدای شي چې تیراشي نه یوازې افغانانو ته، زموږ پښتنو ځوانانو ته. پښتنو ځوانان خو تاسو پوهیږي چې د ډاکټر صاحب نجیب الله او ببرک کارمل امیر محمد ترکی د حکومتونو نه راپدې خوا خورات ډېر زیات پښتانه ځوانان دلته راغلي دي، درسونه یې ویلي دي، بېرته تللي دي. دقیقه ډاکتران دي په کوزه پښتونخوا کې، همدغسې په انجینران دي او په نورو برخو کې.
ډاکټر جمشید سمون وویل په پښتانه ټولنه کې د تشدد په اړه فکري بدلون ته اړتیا ده.
زما په نظر تاوتریخوالی، خشونت، دا داسې شی نه ده چې دا د انسانانو په بیولوژیکي شکل باندې اخیستی وي او د مکلف وي په دې باندې چې یا ماته په نصب کې په وراثت کې را رسېدلی دی. زما پلار او نیکه خشن تیر شوي دي، تاوتریخوالی کړی دی، زم باید همداسې خشن واوسم. موږ الحمدلله مذهبي خلک یو، مسلمانان یو. زموږ دین د محبت، مینې او د مدارا، د عفو او د بخښنې دین دی. دوی څومره چې کولای شي خپلو مسلمانانو ورونو سره، خپلو هیوادوالو سره مینه وکوي، محبت وکوي، کچېرې خوابدۍ وسره عفو یې کړي، ځکه چې عفو خدای پاک خوښه ده. په ټوله کې ټول انسانیت ته په درنیم سره کولای شي د نورو دینونو پالونکو خلکو سره په ښه شکل رویه ولري. دا به هم د دین په دعوت کې به مرسته کولای شي او هم دوی خپل ژوند به خوږ.
غلام محمد جلال وویل د پښتنو ځوان نسل باید لدی وژغورل سي چې منفي عناصر یې احساسات د خپل ګټو لپاره وکاروي.
څلور لسیزې کېږي چې زموږ ځوانانو په احساساتو تجارت روان ده، په دین تجارت روان ده او د ځوانانو په احساساتو تجارت روان ده. او دا هغه څه دي چې زموږ وطن او زموږ په وطن په شاوخوا کې هېوادونه کې د پرمختګ مخنیوی کوي، جنګونو ته لمن وهي او زموږ تمدن له منځه وړي. دوی ته مې پیغام دا ده چې زغم څخه استفاده وکړي، تحصیل وکړي، بې سوادي له منځه یوسي او د ټوپک په ځای باندې قلم څخه استفاده وکړي. قلم کدی ټوپک ځای ونیسي، زه فکر کوم زغم هم منځ ته راځي. مشکل په همدې کې ده چې بې سواد یو او بې سوادي تر ټولو لوی مرض دی زموږ په ملک کې.
مولوی عنایت الله وویل پښتنو ته پیغام دا دی چې په خپل منځ کې یووالی وساتي او په ټولنه کې د زغم لپاره کار وکړي.
که چېرته مونږ زغم نه کار واخلو پرمختګ زموږ په نصیب دی. مونږ باید قلار قلار قدم واخلو. یو ناڅاپه مونږ باید غوونکو حوصله به نه لرو او جامع دپاره باید مونږ ښه فیشن وروزو او جامع دپاره باید منډې ووهو د خپلو دوستانو دپاره او کوم ځای کې چې اوسېږو هغه ځای کې محول جوړ کړو، د خپلې ټولنې دپاره خدمت وکړو.
د خبرونې ګډونوالو وویل ناپوهي او بې علمي د پښتنو په ټولنه کې ډېرې ستونزې زېږوي او په کار ده چې د دوی په وینا د علم او پوهې لور ته ډیره توجه وکړي. د مشال رادیو د ورورولۍ خبرونه اوریدونکو، د دې اونۍ خبرونه هم دومره وه. بل اونۍ به د یو بل هیواد په اړه له تاسو سره معلومات شریکو. تر هغه وخته بوریوال کاکړ ته اجازه ورکړئ. هر ځای چې یاست ژوندی، خوندی او خوشاله اوسئ.
وخت شوې ده د مزایه پروګرام پام کوه. دا پروګرام ستاسو لپاره امان الله ناصر جوړوي. راځي چې ورته وښو.
شو پام کوه. خبرونه او فریادونه.
السلام علیکم گران و د گډ او چیلی میخی او ساندا په تلاش کې پریشان او سرگردان و ملګرو یوی خواد جامی بلی خواد سیندلی بنگری او نکرزی بسکټ او مټایانی او بلی خواد قربانیانی او بیا دا گرانیانی او د بالان فرمایشونه
ما بعد عجلی بغد راولی ز سلفی ور سره علمه
ابل بیا سوی وای نه بابا د گډ دی رنگ ورکشي چیلی راوله زی پخکرو کی گلان تڑم او پا فیسبوکی اپلوڈ هم د مور فرمایش بیل د کوروادانی فرمایش بیل او بیا چې د دې چیزونو قیمتونه او پختی د بزازانو او کسابانو خبری واوری نو سړی ته دا معلومه شي او وای چې والک اصل ګډه او چیله خوزیما مې چټولو چړی او ساتولان را پچی را خکلی دی او حلال ویمی نو گرانو او چیلیان از اما مطلب دی پا فکر او تلاش که دی چیلیان و ملگرو نن سبا اکثر خلق دی گرانی پا سبب پا دی مجبور دی چه پا اخ او ساندا کی خپل برخوا چوی خوب رخ چی هم اچوی نو بیا پا خب رخ جگروی پا پستا وخ پدشی قربانی لاولاروی او دی سیداران و باکسینگ شروع شی زکنو دی گورگی مرچکی دادو آده چی که سانداوی که میخه که اخوی که گد او که چیلی که دیسیوی او که کابل کاغذات لری او کنه بس الله دی را پیدا کی چې وکد اختر پورت قربانی او ترین جوړ کو تکی رو شونه کړای او بریانی الله دی دی قربانی د چیلو او تارو قربانیانی قبول کی هچی زما د دوغ قربانیانو سره ډیر زیات هم درې دی هغه پدې چې دا ټول زمونږ ورونه دی تاسو به حیران شوی است حیرانی گئی ما که پاکی قد کی وګورو نو مونږ هم د قربانی چیلیانیو چې د هر یو طبیعت را ته خراب شي بس اپریشن وغیره وغیره شروع کی چړی را پسی را او بس زمونگ او د دوی د قربانی بس دو فرق دی چې د دوی لغو خوتیکی کبابونه او بریانه جوړیږي او مونگ د لستونی د مارانو او لړمانانو خوراک شو دو هم فرق داده چې په دوی تکبیرونه ویل کیږي او مونگ بیل تکبیر د الله دربار ته رسیږو ځکه مینو نور زړه غواړي چې د انسانانو جبه پریږدم او د دوی په جبه خبری شروع کم سٹوڈیو ٹینشن تے گڑ بڑیشن تو تکو او چیلے دا دوی خبرو تا غوگ او سپگ میشے
جناب دا وخت زما سره په سټوډیو کې یو چیلی موجوده دی ما ویل د انسانانو مرکی خو روزانه په ټی وی او پر یوډوګانو کې را روانې دي خو څه داسې خاص ګټې نه ده کړې نو تاسو راشئ چې نن د چیلی فریاد هم واورو چیلی جانا ستړی مې شي
خیر اوسې خورکې په ایمان خایسته شي
خورکې څه مطلب
دا اورمیک دی زما خورته شوی دی داغیم دا غرنگ پیتا پوزا و چوکی سرگی میکنم
اکسکیوز می زما نا پوزا پیتا دا او نمی سرگی چوکی چوکی دی
ارے سو کوئی چه زما دا کتوی خخون دے او زمونگ دا پالیز و خباد رنگ دے زما مالک چی ما گند کی خلقو تا ورخکارکی هم دا غور توائی چی داننو بس هم دکا دا عادتونه دا پرانگ دی خو بس پا غلطی سر دا چیلیانو پا تبر کی پیدا شوی زمبه یقین و گتو تکو خورکی چی پا میاش میاش میشن گیا ندلی دلی بس کاغذان طول و موزان پی مڑا و ما او دی دی پا منده که خلگو توائی چی پا اربشو گیا سیبو و خورما می را لوی کرده دی وی دا مور دا پلار تا لکی دا آسریلیا دا شایی خاندان سره دی حالان که زم امور دا ملک ناپرسان دا غریبان و دا کری و دا پلار تا لک می دا تگار و دا خاندان سره دی
یو یو آلکا دمرا رختیا ویل ندی باکار بیوکو پانن سبا
کمال دی پا ما دیم ده ملک ناپرسان ده سیاست دنانو خیال کرده دی چی خپل شجره یا خود شایی خاندان سره جوڑه بی او یا بیا ده شاجی خاندان سره پا منکی دروغ نشت خوره که خپل شجره هم صفا صفا بیانه او اساس جاتم پورا پورا خاره که آدیانو نده نیب نبیری گو نده دیب نه نده زمینی مخلوق پرواکو او نده خلایی مخلوق
نا نو داستا مالک تا تا پا خوراکی چه در کوی؟
عجیب خبره کوی تو تکو خورک زمون پا وطن که پا تا چیر تا ده سوک چی پا خپل دا اغلا غر و گوخی خوری اغوی با مونگ تا سر اگی کنه
لغر څه مطلب
اوهو چې سرمنی چاینا ته لاړ شي نو دی غریب خو پاتې شو لغړ کنه
یو یو خوادی وګرځه دا اوس ته څنګه خبرې کوې
بس ستا هم په رښتیا خوا راګرځي نو بیا به دروغ شروع کما چې مالک مې روزانه درې کیلو پی اته کیلو د سیبو مربا د جاپان اوربشي او د سویټزرلینډ ګیاره در اوړي که نه بس
یو یو دومره دروغ هم مه وایه چې څوک یې ګرسره ونه مني
منیه تو تکو منیه نن سبا یو عجیبه زمانه شوه دغه زما مالک هر ګیراک ته همدقه وایي او هغوی مني
آخه ته اوس د دې اختر د قربانۍ د پاره تیار یې خوشحاله یې که خوابه دی
ولې به خوابه دی یم الحمدلله د قربانۍ د پاره حلالیږم کنه
آخه سارمان تاخیری خواهش
بس دغه دعا کوما چې د یو ښه ایماندار سړي په کور کې قربانۍ شما دا چه داسی رشوت خور کمیشین خور کور تلار نشما چه پینزه این شور و تلس پا شور کمپنیانی بی بل می خواهش داده تو تکو چه قصاب می اناری نوی چاره پس نوی او پا این موقع تکبیر هیر نشی
یو یو داسوه دا قصابانو تکبیرونه هم ایریگی
عجیبه خبره کوی سنگه نه ایریگی سوک چه علالوی ما خیال پا اغا نور و کورونه کوی چاره زما پا غاره اخیوی و فکر پا نور نوتونه کوی نو سنگه نه ایریگی ها؟
فکر پا نوتونه کوی پا کورونه کوی زپوی نشوم
ارز تو تکو لالچ ده سار نه تر مخستن پینزوز قربانیانی حلالی کری وی او ده طولو نه سلور سلور گناه ده بل فیس خسته وی بیا هم وای چه ده ده طول خار قربانیانی ده وازی حلالی کری وی
سوشو تش جانه ولی
ته خبره پا ده غلالچ که زما پلار خوارکی بی تکری را بی تیری را و بی تکبیر و لادو کده
سه مطلب
ده قصاب و ده قربانه ده مالک پا پیسو سره مسله شوه زما ده پلار پا غاله چاله پرته و او پده شوه مالک قصاب ته یو غټه غیر شرعی و غیر اخلاقی کنزا وکړه قصابم په جواب کې یو غیر معقوله کنزا ورته وکړله د تکبیر په ځای زما د پلار په غاړه چاړه را کش کړله او زما پلار لاړ بې پاسپورټه نه په هندوانو کې شمار شو نه په مسلمانانو کې دې ته نو وایي چې د دوو سانډاګانو په جنګ کې چنجوخه تر پښو لاندې شوه
آخه اوس چې ته چارانی ولې د قربانی د پاره نو ته د هغوی نه خوشحاله یې؟
شکر الحمدلله مونږ په هر حال کې د خپل رب نه راضي یو، ستاسو رنګه ناشکره نه یو. وزیر مو هم ګیله من دی له قسمته جاړي، فقیر مو هم بېزاره دی، سیاستدانان مو هم ناخوښه دی، او لیډران مو هم مرور دي.
کمال دی، ته په حلالېدو څنګه خوشحاله یې؟
شکر دے تو تکو دا اللہ پلار کی قربانی کے گا ما ستا سرنگ دا ڈالر و دینار و ریالون دا پار خونا لالے گا ما خپل تاسو حلالوی پریدی ستاسو فغار چالر آو کاگی دکاندار تاسو حلالوی وابدا تاسو حلالوی گیس والا ستاسو دا پار چالر تیروی خوبی هم تاسو خوشحاله است. زه خود الله نه ډبل شکر باسم چې د اختر په قربانۍ کې روان یم، چرته د یو دوه نمبره کساب په دکان کې نه خرڅېږم کنه.
اخه تاسو د دې کسابانو نه ډېر بېزاره معلومېږئ؟
پورا کیسه خو ما درته وکړله کنه چې زما پلار غریبي څنګه بې تکبیره او بې تدبیره حلال کړی و، او په دکان کې بیا زما د حلالېدو خواهش ځکه نه دی چې هلته دوی دروغ ډېر وایي کنه.
ها په دکان کې بیا دی څنګه دروغ وای؟
تو تکو زما خور لوی لکی حلاله کړی وه، او خلکو ته مې ویل چې زما رور دی، په منټ کې د زنانه نه مردانه جوړ کړي کنه.
د زنانه نه یې مردانه جوړ کړي څنګه؟
زما د ورور شناخت کارډ یې په غاړه کې ور اچولی و کنه، پر هر کیلو به یې درې قسم اخیسته چې دا زنانه نه مردانه دی کنه.
ها پتاسو کې هم شناخت کارت نشته؟
هو خود شته، خو ستاسو او زمونږ د شناختی کارت فرق دا دی چې ستاسو د بلا کېږي، او زمونږ په والا کې دا د بلاک آپشن نشته.
اخه ستاسو که څه اخیری خواهش وي، اخیری میسیج وي، اخه راته بیان که کنه.
بس زمونږ د خوارانو خو دغه اخیری ارمان دی چې ستاسو دا د ملک ناپرسان والا خو نه شهادت قبلېږي او نه قرباني، په بابت برناکي کې روان یاست. بس د خدای دپاره دا زمونږ قرباني مره خرابوي، که ما هر څوک رانیسي د حلالو په پیسو مې دې رانیسي، خرڅوونکي دې زما شجره نسب صفا صفا بیان کړي، وړوکي الکان دې سلفیانې ضرور والي، خو تر لکۍ مې دې نه کشوي، په لکۍ زه ډېره سخته ډسټربه کېږم. او تر ټولو لوی میسج مې دا دی چې ریاکاري مه کوئ، تربولګلوي مه کوئ، شوشا پرېږدی، او زما غوښه په برابري درې ځایه وویشي، یوه برخه خپلوانو ته، بله دوستانو ته، او درېیمه فریجانو ته ور واچوئ. ټول د فریج خېټې ته مه ور غورځوئ کنه.
یاره انسانانو خو پیغورونه راکول، نن چیلي هم د یوې روپۍ کړلو. نو ګرانو او د قربانۍ په تلاش کې ملګرو، دا وخت ځو سټوډیو ټینشن تې ګړبړې شن ته، چېرته چې هغه شخصیت ناست دی چې په اختر یې ټینشن او ګړبړې شن جوړ کړی وي، یعنی کساب. که غواړې چې د اختر په ورځ د دنه د قربانۍ د حلالولو دپاره نمبر والې، نو را ووایي ټلیفون نمبر تاسو ته معلوم دی، چیلے 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 گڈ 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 سانڈا سانڈا سانڈا.
کساب صاحب، کساب صاحب، وند دا اختر پر ورځ به کله راځي؟ دا قربانی به کله حلاله وي؟
چې کله زما خوښه وي راځم به. ستاسو خیال دی زه فارغه ناست یم، سهار گورنر، غرمه وزیر اعلی، ماسپخین سپیکر الالومه کنه، چې د هغوی نه در فارغه شم ستا قرباني به هم در الاله کم، خو بس فیس د بل پام کوه، لږ فکر سهار او لږ ماښام کوه.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللې وي نو ټولنه پرمخ ځي.
په تاندی هلی خبرونه کې لفرخنده ست سره به واوري چې د پښتنو خصو د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي.
د هرې نهي یا سې شنبه او هر زیارت یا پنځ شنبه په ورځ